السلام علیکم، احمد شیبریم دا سجرډو په خبرونه کې ستاسو قربا. په واشنگتن ڈی سی کې د امریکا د ملي ګارد لويشتل شوی سرتیرو څخه یو ساور کړ. د چهارشنبې پورس سپینې مڼې ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو اندرو وولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. دوی سخت ټپیان شول او د دې پیښې په تور یو افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د اندرو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وی هیله لري اسلام آباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارج دافیر پیر البرت اساس سره د لیدو پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړې او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وشخېدل. د دې بیان له مخې د ناروې شارج دافیر د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشتنی څرګنده کړه. طالبان وای د دوشنبې په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي چې لږ تر لږه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دي چې د دوی الوتکو د بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې د پولیسو درې افسران ووژل شول. په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسلوالو د پنځشنبې په ورځ د سړک د غاړې پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. درې افسران یې ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د هنګو تر پیښې وروسته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي. د سوریې لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې نن لارو کوڅو ته راووزي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد اشاره د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د ډسمبر په اتمه پلازمینه دمشق ونیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتېد. اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لوري چې اشاره یې مشي کوي مخ ته ځي. د هانګ کانګ پولیسو د پنځشنبې په ورځ د یو ساختماني شرکت مشان په دغه ښار کې د اور لګېدو د پیښې په تړاو د غیر عمدي قتل په تور ونیول. د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې لګېدلې لږ تر لږه څلور نوي کسان ووژل شول او لا هم پولیسکونو نور تری تم دي. اور وښونکو نن سهار د پیښې له پیل څخه څلور ساعته وروسته خبر ورکړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی. دغه دوی ودانۍ چې اور پکې ولګېد بیا رغېدې. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په واشنگتن ډي سي کې د چهارشنبې د بریډ نوي جزئیات لرو. د مشکوک بریډ کوونکي رحمان الله لکنوال په اړه هم تاسو معلومات خبر شوي. د دې بریډ په اړه په امریکا کې د یو مشت افغان نظر اخیسته.
ما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي دا ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو یې زه مطمئن یم ډیر خپه شوی.
په خبرونه کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنری په وینا واوري چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو اړتیاوې په زیاتېدو او امکانات کمېدو دي. د دغو کډوالو نظر مهم اخیسته.
مونږ ته ځای ته ضرورت چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي
په خوست کې بیا له یو شمېر ستنو شویو کډوالو سره ترکیې مرسته کړې. دا کډوال د دې مرستو مننه کوي خو ژمې ته اندېښمن دي.
یار څنګه پاکستان کې پاتې دي او خالد صادر او کډی غاړې کالم راوړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد له دوو وشتل شویو سرتیرو څخه یو سا ورکړه.
I must unfortunately tell you that just
دی وی زباید له بده مرغ تاسو ته وایم چې همدا شیبه ما واوریدل چې سارا بیکستروم د جنوبی ورجینیا یو سرتیره چې موږ د حقي پاره ژغیشو ډیره ته درناوی وړوه ځوانوه ش شخصیت درلود. د 2023 کال په جون میاشت کې خدمت پیل کړ. ډیره تکړه وه. دی ساور
کړ.
د چهارشنبه پر سپین مړی ته نشتې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو انجو ولف او سارا بیکستروم ډز وشوي. د دې ډزو په تور یو افغان رحمت الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو لخوا تر ټپي کېدو وروسته توقیف شو. ولسمشر ترامپ د پنځشنبه پر ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده کړه چې د انډریو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبه تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پر ناوخته ولسمشر ترامپ د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د ترامپ ادارې ویلي دي چې دوی په 1900 هیوادونو د اتباعو گرین کارډونه بیا وڅېړي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې مشر جوزف اډلو پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر دته د امر کړی دی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د خلکو گرین کارډونه بیا وارسوي. رویټرز اژانس د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې په دې کې د هغو هیوادونو اتباع شامل دي چې د جون په میاشت کې ولسمشر ترامپ پر هغوی د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت د یو شمېر هیوادونو د کډوالو د اسنادو د بیا کتنې پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد سرتیری ټپیان شو. د دې بریټ پتور نیول شوی کس د رحمت الله لکنوال په نوم یو افغان دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف پرون سی بی ایس رسنۍ ته وویل چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. بلورته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي اي مشر کاش پټیل وویل چې د دې پیښې د تحقیقاتو په ترڅ کې د شواهدو د راټولولو چاري پیل شوې دي. د پیښې له شاهدانو سره خبري شوې دي او د تورن کس هغه وسله چې د سي باندې کړې دي لابراتوار ته د چړنې لپاره استول شوې ده. لکنوال د 2023 کال په سپتمبر کې متحده ایالاتونو ته تللی و. د همدې موضوع په تړاو احمد تکل د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت ملي اردو ته لایو منسوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې د راډې خبري کړې دي. د مرکې په پیل کې شاغلي پښتون د دې پښتنې په ځواب کې چې د دې پیښې علت به د دله نظر څوي وویل.
اول خو بز دونه وایم چې دا موضوع انفرادي ده او کله چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع باندې چې موږ د رسنو د تاریخ واوریدل.
یعنی تاسو وایئ چې کدی شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دای پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو. فکر کوي چې دا پیښه به هم هغه ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځای چې موږ پوهیږو د کومه ځای چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همدغه سی به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره کړی ده دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه ویلای سم چې بلې همدغه سی به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی په هیورسته په غځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکلسم محترم، ز مطمئن یم چې نور افغانان هم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم، ما ته خپل ډیر د افغان موضوع، ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلی دي د یو ښه ژوند، د یو ښه ژوند په امید راغلی دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، هغه ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده، او په اوریدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې بلې، سیستمي د رسنوي د خاط خواوري دل، او هغه سیستمو په رسنوي کې ولیدل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودرېدلی وي. نو دا شي خو مو ولیدل، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع، دا موضوع انفرادي ده، او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
په امریکا کې مو د میشت افغان پیر محمد پښتون مرکل احمد تکل سره اوریده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا یونیسیار خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په ګڼ شمیر د افغان کډوالو لستنې د نسره اړتیاوي په زیاتېدو او امکانات په کمیدو دي. په پاکستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کان لروي په مناسبو شرایطو کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدنې د خوشي خبره و، خو په خبرې پوسنی حالت کې دغه بهیر اندیشنې پیدا کړې دي. په دې راپور کې مو خپل هیواد ته د څو تنو ستنو شویو نظر هم اخیستې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وی په افغانستان کې د بشري او انساني حقوقو د وضعیت له خرابوالي او د ژمي پراتک او حواله سړې دو سره سره سرګون افغان کډوال د مخبر زیاتیدونکو فشارونو له امله خپل هیواد ته ستنېږي. یو نتسیار په یو اعلامیه کې چې د پنځمبه په ورځ د نومبر په 28مه په خپل ویب پاڼه خبره کړې، په افغانستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کاندلر په حواله ویلي چې په 2025 کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوې دي. د نوموړي په وینا کې شرایط مناسب وای دا د منځل وړ خبره و، خو په اوسني حالت کې د غستنې دل اندېښنې رامنځته کوي او حل لار نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو او د انساني سرچینو په جدي کمښت سره د اړتیا او امکاناتو ترمنځ واټن په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی، او کستان شوې کسان بیا په ښه ډول میشت نشي، د دوی له بیا کډوال کېدو مخنیوی نشي کېدی. پیلم کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت په اشاره سره ویل شوې چې د ستنو شوې کورنیو د ملاتړ لپاره لږ تر لږه 35 میلیون ډالر او تاړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی هم د راستنې شوې کسانو لپاره د کافي مرستو د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د غیدارې د نوومبر په 28مه نیټه په خپل اکسپرن لیکلي چې په افغانستان کې د مرستو کمیدو له امله په تیر یو کال کې لشپېتو سلونو زیاتو ستنو شوې کورنیو هیڅ ډول نړیواله مرسته نه ده ترلاسه کړې. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستنې شوې کورنیو هم د خراب بشري وضعیت مرستو له نشټوالي او د ملاتړ د کمښت له امله شکایت کړی. نواز چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه سی یخته قسم په خدا کې طاقت په سر کم کیږي، د یخت لاس طاقت نه کیږي، یا ولا که بټی لرو یا ولا که خوراکي سامان خاص لرو، مریضان کوته ته پاتې دی، بس دا اس پر بس خالی پریشانی ده، بل شی لا ولا که نه کارستا. نام جوړ کورس دا سړی خپل کوشنان شام په نن باسي دلته مزانه غرزولې دي دا یخته
حمید الله بیا بیخی تازه شاوخوا لس ورځې مخکې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی دی چې اوس په هلمند کې په یو موقتی سرپناه کې ژوند کوي. وای
مونږ ته ځای ته ضرورت چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي، کورونه راته جوړ سي، او یخنیم ډېره زیاته ده، ریشن راته راکړي، زموږ ټول جایداد خو په کراچۍ کې راڅخه ضبط کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل په بېساري ډول زیات کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو تونالی کمشنری په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویله هم جدي دي، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالي دي له خطر سره مخ دي. دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو، حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهراً پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي. ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي، وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
بلور ته ترکیه په خوست کې وړ مورس له پاکستان څخه له 300 ستنو شوی کورنیو سره مرسته وکړه. له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبريال نجيب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شوی 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا یادم راسته چې نږدې 1,00,000 افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شوي کورنیو ته برابره شوي چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو، همدارنګه د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي. په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې، مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال راډیو ته وویل اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دې کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي.
دا درسو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي. 2015 کال کې دغه مرستې د 10 ضرورتونو ته ځواب نشي ویلې. د ټولو خیریه بنسټونو نه مغوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډېر مجبور ده، نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي. هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو، خو چې ولس سره یو تعاون وکړي، لسنیوای وکړي، تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي.
د مرستو ترلاسه کوونکو وویل دوی نوي راغلي او لاس پلاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته، نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي. د مرستو یو ترلاسه کوونکی سید جان وایي
خپله د روزګار خلک یې روزګار هم نشته، او موږ د مؤسسې نه دا غوښتنه ده چې زمای روان د یخ ده، نه لرګی لرو، نه سرپناه لرو، او له پاکستانه راغلي یار څنګه پاکستان کې پاتې دي، او خالي دا صدر او کدی غاړي کلم راوړي دي. دغه منځ موږ د خوشاله لکه ټول افغانستان سیمه ترک
د مرستو اخیستونکو زیاتوي په اوس وخت کې د راستنه شوی کورنۍ ژوند ډیر ستونزمن دی، او له دوی پرته نورې اړمنه کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرسته ورسره وشي. یو بل مرسته اخیستونکو ګل نادر شوول
خلکو ډیر بچرا دي کنه، او دا والا مرسته دو ډیر ضرورت لري، بل یخنی د وطن او الله پاک ته دې سره ډیر ډیر نکي وکي چې د غریبانو مرسته وکړه. ډیر بچره غانې پاتې دي، خدای دې غي غوړه مرسته وکي.
د مرستو تر لاسه کوونکو دا هم وایي کچېره د اوس په شان په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډیر بل ستونزو سره نه مخامخيږي. یو بل مرسته اخیستون کې اقبال ویل
می چې رغول یو کاروبار هم نشته، ژوند نشته، دغه مرسته نه می خال گزاره کی، خدای دې زندگی ورکی، دغه مرسته دې می تدریسی می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي، ژوند زندگی هم صحیح شي.
دی یادونه ورده د اړوندو حکومتي ادارو لخوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه مکلونو کې څه د پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی چې تر ډیره د ژوند په یرو برخو کې لګانو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 20مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندیشمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په څوارلس کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له څلورمې راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز رانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې ورستیو کې په راولپنډۍ کې د ایډیالا زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د ایډیالا زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لشتر لشه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وای داسې اونۍ تیرې شوې دي چې څوک یې نه دی ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شاید درې اویا کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخت شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویې سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خبرې شوې دي. دا ډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانس ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د سر ریاست په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لري شو چې له پوځي مشرانو سره اړیکې خراب شول. د رویټرز رانس په باور پاوس په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
لا خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر په 26 د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسوه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د مناسب شاري ترانسپورت نشټوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشټوالي شکایت کوي. نو موري نن چهارشنبه د نومبر په 26 آزادۍ راډیو ته وویل
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټر نشته دی، خو شخصي موټر یو لس پنځه لس بیا شخصي موټر کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسیا پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډیر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځي او روغتیایي مرکزونه او بازارونه ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات حالت ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
تدې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منون کې هوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دی رغول شوی او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودې رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل خار دوه میناهي اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغانستان اوس مهال له سخت پرلپسې او بیساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هیوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او لدې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
نن د لنډۍ ومده او ټاکل شوی چې د افغانستان د وسلوبي د خور لیک د وم پړاو لوبي د لنډۍ په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نېزې وهلو فدراسیون مسولان وای په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډالي ګډون وکړي او ممکن شمیر تر دې هم زیات شي او یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وزلوبي او نیسي وهلو فدراسیون وای د وزلوبي غورلیک اوم پړاو سیالي بعد قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. دغه فدراسیون مرستيال فهیم نظیری چهارشنبه د قوس 15مه ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوب ډلې ګډون وکړي.
و مو تاریخ ابدا تیموي خدا
د قوس په ولسم موږ لوب ډلې راغوختي. په 13مه یو سیمینار لرو، په 19مه نیټه په چاچونه ده او په 20مه نیټه رسمن موږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوب ډلې دي خو امکان شته چې زیات شي،
تیمای مو اضافه شوه.
خغلی نظری وای د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د زیاته وی چې د لیک سره هم مهاله بد نه زو وهلو لوبي هم وشي. د دې جمهورری نظام په روسیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبي د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بند و خو سی اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو د وسلوبي لوبډلې هم د لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبي فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ازادی رادیو ته وویل
امسال به همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دو بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دو چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوب را انجام دادیم.
د سمنګان ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي رادیو ته وویل
تیمي ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
ته سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالی سره غوړي په کابل کې د وزلوبې پلی کې ګډون وکړي. زموږ چپاندازان به خې چمتو دي.
چپاندازای ما تمام آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت هم ده. د چاپندازانو سخته او لشوره ډکه مبارزه ده چې په ډلې ستوګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم د وزلوبه لوبډلې جوړ شوې دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبي د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې و. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړې محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.